امریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدر من اوریدونکو سلام ز نو شبا آشنایم پا پایل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري
د حزب اسلامي مشر پر طالبانو غږ کړی چې له حکومت سره د سولې په خاطر خبرو ته کینی عرب لیگ د بیت المقدس په باب د جمهور اسلام اعلان یو خطرناک انکشاف وبلو او د یمن د پخواني مشر علي عبدالله صالح مړی په صنعا کې خاورو ته وسپارل شو
درنو اوریدونکو د پوره خبرونو له اوریدو وروسته په رپورټونو کې دا هم درته لرو جمهور رئیس وای د بادغیس با د غربي حوزه په سوداګریز مرکز بدل شي
امرای سرک پالوی سرک ان شاء الله تعالی در دو سال آینده
تر ټولو لوی کار چې موږ لاس لاندې نیولای دا دی چې سډول هرات او مزار شریف د بادغیس لاره سره ونخلو او دا به د بادغیس او بادغیسیانو ژوند په اساسي بڼه بدل
حکومت غواړي په سیمه ایزه ادارو کې خزه کاری مسؤلیت ولري
اول کار چې موږ کړو دوی ته مسؤول محیط او هغه مسؤلیتونه چې دوی د ضرورت د نیاز وړ دي هغه باندې فوکس
او حزب اسلامی مشر ګلبدین حکمتیار د امریکا لخوا بیت المقدس د اسرائیل د پایتخت په توګه منل د ویبل سترې جګړې پیلامه بولي چې په دې اکله هم درته رپورټ لرو قدر من اوریدونکو رپورټونه او مرکه وروسته اوري اوس درته سید سلیمان شاه د دې سات پوره خبرونه وای
جمهور رئیس اشرف غنی نن د یکشنبه په ورځ د بادغیس مرکز قلعه نو ته ولاړ هغه د قیصر لامان د حلقوي سړک د بخولو د کار د پیل کېدو په مراسمو کې برخه واخیسته او د بادغیس ولایت د امنیتي حالاتو د ارزیابۍ په خاطر د ملکي او نظامي چارواکو ولایتي شورا د استازو او قومي مخورو سره خبرې وکړې د قیصر لامان حلقوي سړک چې 2 کیلومتره اوږدوالی لري او د 50 میلیون ډالرو په لګښت د آسیا د پراختیایي بانک په مالي مرسته جوړیږي یوه برخه یې هندي شرکت جوړوي او په بله برخه باندې یو چینایي شرکت کار کوي د افغانستان د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار چې نن د یکشنبه په ورځ په خوست کې یوې ولسي غونډې ته وینا کوله له طالبانو نه وغوښتل چې پرته له خارجي فشار د حکومت سره مخامخ مذاکرات ته کښېني حکمتیار زیاته کړه که طالبان د سولې مذاکرات شروع کړي حزب اسلامي به د ټولو معقولو غوښتنو د منلو ملاتړ کوي خو طالبانو تر اوسه د حکمتیار پر وړاندې تبصره نه ده کړې له بلې خوا حکمتیار د خپل وینا په پای کې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لخوا بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په توګه په رسمیت پیژندل په منځني ختیځ کې د یو بل خونړي جنگ مقدمه وبلله حکمتیار وویل
دا په دې سیمې باندې د یو بل خونړي جګړې د تپلو پریکړه او مقدمه ده دا اصول سیزي کې سیدنړی ټول جنگونه په اسلامي وادو کې روان دي په سلو کې تر نیوی زیات مهاجرین مسلمانان دي د افغانستان جګړه عراق او سوریه ته انتقال شو
تاسو دا خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نوري عرب لیگ وای چې د بیت المقدس په باب د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پریکړه داسې یو خطرناک انکشاف دی چې د اسرائیلو طرفداري پوځي اشغال او د نړیوال قانون نه سرغړونه څرګندوي د قاهرې نه به د خبریال ایډوار ایرانیان د رپورټ خلاصه نوشابه آشنا تاسو ته دروړي
د عرب لیگ د بهرنیو چارو د وزیرانو په پریکړه لیک کې چې په قاهره کې د بیړنۍ غونډې په پای کې صادر شو ویل شوی چې د امریکا د متحده ایالاتو دغه پلان له نړیوال قانون نه جدي سرغړونه او یو خطرناک پرمختګ دی د ولسمشر ټرمپ تر اعلان وروسته چې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژند په افغانستان پاکستان ایران کشمیر اندونیزیا اردن فلسطین او ځینو نورو هیوادونو کې پراخې مظاهرې شوي دي دا دسمبر لومې رئیس په غربي څنډه او د غزې په تړانګه کې هم مظاهرې روانې دي ټاکل شوی چې پینس د دسمبر تر 15 مخکې اسرائیلو ته ورشي خو د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د ولسمشر ټرمپ تر اعلان وروسته ویلي دي چې د امریکا د ولسمشر له مرستیال مایک پینس سره نه ویني عباس پر فلسطینیانو غږ کړی چې د یکشنبې په ورځ هم خپلو مظاهرو او احتجاجونو ته دوام ورکړي نوشابه آشنا، امریکا غک، واشنگتن.
په عین وخت کې د روټرز خبري اجنس رپورټ ورکوي چې یو فلسطیني ځوان نن د یکشنبه په ورځ یو اسرائیلي سړی په بیت المقدس کې په چاقو وه او یې وژه. د ټرمپ د اعلان وروسته دا لومړی ځل دی چې یو اسرائیلي تبعه د فلسطینیانو لخوا وژل کیږي. خبرونه د واشنگتن اوري. ملګری ملتونه وایي چې په سوله ییزه توګه د کوریا په ټاپو وزمې کې د روانې نظامي شخړې د حل لپاره وخت ډېر اهمیت لري. دغه خبره د سیاسي چارو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او سابقه دار امریکایي ډیپلومات جیفری فیلټمن په دې هفته کې شمالي کوریا ته د خپل څلور ورځني سفر نه وروسته وکړه. فیلټمن چې د ملګرو ملتونو لومړی لوړ پوړی مامور و چې په تېرو اوو کلونو کې شمالي کوریا ته ولاړ، د خارجه وزیر ری یونګ هو او د هغه د مرستیال پاک موینګوک سره وکتل. د شمالي کوریا دولتي رسنیو د شنبه پر ورځ ویل چې اوس د شمالي کوریا او ملګرو ملتونو ترمنځ تفاهم زیات شوی دی او دواړو خواوو موافقه کړې چې په منظمه توګه به خپل تماسونه جاري ساتي. فیلټمن دا سفر په داسې حال کې کړی چې متحده ایالاتو او جنوبي کوریا ګډ نظامي تمرینات سرته ورسول او شمالي کوریا د اوږده واټن یو نوی بالستیکي توغندی وارکړ. د شمالي کوریا رسمي اژانس کې سی این ای تور لګی چې دغو تمریناتو هدف د متحده ایالاتو لخوا پر شمالي کوریا باندې د یو وړلمبي اټومي حملې د یوې وړلمبي اټومي حملې لپاره د ځان چمتو کولو، شمالي کوریا د اقتصادي بندیزونو د نرمولو او د بشري مرستو د رسولو غوښتنه کړې. او د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن نن په تهران کې د ایران د جمهور رئیس حسن روحانی سره وکتل. نوموړی کوشش کوي چې ایران ته د خپل سفر په دوهمه ورځ د هغو ایرانیو الاصله برتانیوانو د خلاصون هڅه وکړي چې د ایران حکومت د جاسوسۍ او وطن سره د غداري په الزام باندې نیولې دي. په عراق کې د داعش په خلاف د بری جشن لمانځل شوی دی. صدر اعظم حیدر علي بادي د یکشنبه په ورځ یو کانفرنس ته وویل:
ایها العراقیون الشرفاء ان ارضکم قد تحررت بالکامل وان مدنكم وقراكم المختصره.
ده عراق شریفه او نجيبه اولسا ساسو کلی او خورن ازادي او د عراق او سوریه ترمن سرحد زمون د قوا او پلاس کده. د امنیتی ملحوظات لمخه د صدر اعظم وینا را سند تلویزیون په لار خبره نشو. نړیوالو مطبوعات ته هم اجازه نه واچ په مراسمو کې برخه واخلي. اسلامي دولت په 2014 میلادي کال کې د سوریا او عراق د حکومتي قواو نه زیاته خبره ونیوله او اسلامي خلافت یې پکې اعلان کړ. نږدې و چې بغداد هم ونیسي او د عراق حکومت د نابودۍ له خطر سره مخ شي، خو د تیرو درې نیمو کلونو جنگ نه وروسته عراقي قواو او د حکومت طرفدارو ملیشو چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف هوایي ملاتړ کوو داعش ته ماتې ورکړه او غټ کورونه ورنه ونیول. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه
اوري. امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موخه د روانه خبرونه لومړی رپورت ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وی تر راتلونکو دوو کلونو به په بادغیس کې د حلقوي سرک د جوړولو ترڅنګ د ریل ګاډي د پټلۍ په جوړولو سره د افغانستان غربي ولایتونو له شمالي ولایتونو سره ونخلي. د خاغلی غنی پر وینا د سړکونو او وسمن پټلۍ په واسطه د شمالي او غربي ولایتونو نخلیدل به په افغانستان کې د نوو اقتصادي پرمختګونو سبب شي. د همدې موضوع تفصیل د ممتاز بهیر پر رپورت کې ورو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یکشنبه په ورځ د یو لوړ پوړی پلاوی په مشرۍ بادغیس سفر وکړ او د دغه ولایت په مرکز قلاینو کې د قیصار لامان د حلقوي سړک د لومړی او دویمې برخې د جوړولو د پرانیستې سربیره د بادغیس ولایت د عمومي وضعیت ارزونه وکړه. خاغلی غنی چې د بادغیس ولایت د چارواکو، قومي مشرانو او مدني فعالانو په یوې غونډه کې وینا کوله وویل، افغان حکومت هڅه کوي چې د بادغیس لاره د افغانستان د غربي او شمالي ولایتونو په نخلولو سره بادغیس د غربي حوزې په یو سوداګریز مرکز بدل کړي.
امرای سرک پالوی سرک ان شاء الله تعالی در دو سال آینده شاهد.
هغه ول د سړک ترڅنګ به په راتلونکو دوو کلونو کې تاسو د دې شاهدان ووسئ چې له بادغیس څخه به د اوسپنې پټلۍ تیر شي. تاسو به زموږ ورور هیواد ازبکستان ته زما د سفر جزئیات لیدلې وي. تر ټولو لوی کار چې موږ لاس لاندې نیولای دا دی چې سډول هرات او مزار شریف د بادغیس لارې سره ونخلو او دا به د بادغیس او بادغیسیانو ژوند په اساسي بڼه بدل کړي.
بنیادی زندگی بادغیس او بادغیسیا را تغییر خود.
د قیصر لامان حلقوي سړک 20 کیلومتر اوږدوالی لري چې یو برخه د بادغیس ولایت مرکز قلیناو د لامان لسیمه سره او بل برخه قلیناو د بومبل درې سره نخلوي. دا سړک د 15 میلیونو ډالرو په لګښت چې پیسې د آسیا پرمختیایي بانک لخوا برابرې شوی د 2.5 کلونو په موده کې د دوو چینایي او هندي شرکتونو لخوا جوړیږي. د آسیا پرمختیایي بانک رئیس توماس پنیلا په دغو مراسمو کې وویل افغانستان د آسیا د پرمختیایي بانک مهم غړی دی او دغه بانک بل افغانستان سره د انکشافي پروژو په برخه کې خپل همکاري ته دوام ورکړي. هغه ویل موږ د دغه پروژې په سر د ترانسپورت او سړک جوړولو، برېښنا، کرنه او طبیعي منابعو په برخو کې له افغانستان سره همکاري کوو. افغانستان کې زموږ اساسي هدف دا دی چې د دغه هیواد خلکو ته اقتصادي فرصتونه برابر کړو. دا سړک یو ډېر ښه مثال دی چې تاسو ته به د ښه سفر کولو زمینه برابر کړي. د دغه سړک د پرانیستې په مراسمو کې د بادغیس ولایت یو شمیر قومي مشرانو او مدني فعالانو وویل چې په تیرو مختلفو واکمنیو کې چارواکو د بادغیس ولایت خلکو ته پاملرنه نه کړې چې له امله یې دغه ولایت خلک له پرمختیایي پروژو څخه بې برخې پاتې دي او ان په اکثرو سیمو کې خلک د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. د دغه ولایت قومي مشر محمد رنگین مشکواني وویل
دا وسیات دی زرات نو ځان کیند سوي دي پاپلین راغلي دي د شهر پر اړخ باندې شبکه د داخل د شهر نه د جوړه و یو بند قاطر آباد حدود وو قسمت کی حدود وو قسمت کو ستاسو جدي توجه جناب رئیس صاحب وو.
خاغلی مشکوانی د غرازویل چې له بادغیس ولایت څخه د دولت په لوړو څوکیو کې څوک نه دی ګمارل شوی او له ولسمشر غنی څخه یې وغوښتل چې په خپله د بادغیس ولایت استازیتوب وکړي او د دغه ولایت وګړي له محرومیت څخه خلاص کړي. خاغلی غنی د دغه ولایت اوسیدونکو ته ډاډ ورکړ چې د بادغیس په سیر د افغانستان لس محروم او وروسته پاتې ولایتونو ته پاملرنه د حکومت په لومړیتوبونو کې ځای لري. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2269 اف ام 3.15
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړی. د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار نن په خوست کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال په هیواد کې د سولې په تامینېدو او په خپل وخت د ولسي جرګې د ټاکنو په ترسره کېدو ټینګار کړی دی. له خوست نه د آشنا رادیو د خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ په ګډه اورو.
د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار چې په خوست کې د فوټبال په لوبغاله کې زرګونو خلکو غونډې ته خبرې کولې، له طالبانو غوښتل چې پرته له کوم بهرني فشار له افغان حکومت سره مخامخ مذاکراتو ته کښېني. نوموړي وویل که وسلوال طالبان د سولې مذاکرات پیل کړي، دوی به هم له ټولو معقولو غوښتنو څخه ملاتړ وکړي.
زه له دغه سټیج نه طالبانو ته هم بلنه ورکوم چې راشئ د سولې لار غوره کړئ، له دولت سره مخامخ مذاکرات ته چمتو شي. له هیڅ بهرني هیواد سره د افغانستان او زموږ د هیواد راتلونکي نظام او حکومت په اړه خبرو ته لیوالتیا مه شي.
ښاغلي حکمتیار له ټولو سیاسي ګوندونو او قومونو څخه وغوښتل چې د ولسي جرګې په راتلونکو ټاکنو کې برخه واخلي. د ده په وینا په ټاکنو کې د سیاسي ګوندونو ونډه د پیاوړي حکومت په جوړېدو کې مرسته کوي. د په خپل وخت د ټاکنو په ترسره کېدو هم ټینګار وکړ او وی ویل چې پرته له ټاکنو څخه هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د ملي یووالي حکومت تخریب او یا یې د ړنګېدو هڅه وکړي.
که شفاف او عادلانه انتخابات ونه منو، حکومتونه به مو تل موروثي او دیوی کورنۍ او توکم حکومت وي، او که د سیاسي احزابو پرته انتخابات ولرو نو په ډیر تعصب سره وایم زموږ راتلونکی پارلمان به هم دغسې وي لکه نننی پارلمان.
نوموړي د لوی پکتیالو خلکو هم غوښتل چې سره متحد شي او په هیواد کې د جنگ په پای ته رسولو او د سولې او ثبات په ټینګښت کې له افغان حکومت سره مرسته وکړي. ښاغلي حکمتیار د غرض د لوی پکتیار زدرانو قوم ته په اشاره سره وویل چې ګنې د حقاني شبکې د مشر جلال الدین حقاني له کبله دا قوم په افغان حکومت کې لونډې بې برخې دی.
او شایي د دې وجه دا وي چې مولوي صاحب جلال الدین حقاني زدران دی، د امریکایانو په خلاف جنگیدلای، او اوس امریکا د مولوی صاحب جلال الدین حقانی غچ له زدران واخلي.
د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار د خپل وینا په وروستۍ برخه کې د اسرایلو د پلازمینې په توګه د بیت المقدس نومول په سیمه کې د یوې بلې خونړۍ جګړې پیل وباله.
دا په دې سیمې باندې د یوې بلې خونړۍ جګړې د تپلو پریکړه او مقدمه ده. دا څو لسیزې کېږي چې د نړۍ ټول جنګونه په اسلامي هېوادو کې روان دي. په سلو کې تر نیوي زیات مهاجرین مسلمانان دي. د افغانستان جګړه عراق او سوریې ته انتقال شو.
د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار په خوست کې د اسلامي پوهنتون د جوړېدو ژمنه هم وکړه او وی ویل چې دا پوهنتون بلس مختلف پوهنځي ولري او زرګونه محصلین به پکې زده کړې وکړی شي. د یادونې وړ ده چې غونډې ته د ښاغلي حکمتیار د وینا پر مهال د خوست لوبغالي ته نږدې د یوې چاودنې غږ واورېدل شو، خو ده خپلې وینا ته دوام ورکړ. چارواکو ویل چې چاودنه د سرمنو په یوه دوکان کې شوې، خو د مرګ ژوبلې کوم راپور نه دی ورکړل شوی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
زمان غږ د واشنگتن د استودیو نه اوري. له هغه وخته چې ولسمشر ترامپ بیت المقدس د اسرائیل د پایتخت په توګه اعلان کړ، ورسره سمهاله د نړۍ د مشرانو او خلکو غبرګونونه راوپارېدل. په موقع په همدې اکله رپورټ ده.
د عرب لیگ د بهرنیو چارو د وزیرانو په پریکړه لیک کې چې په قاهره کې د بیړنۍ غونډې په پای کې صادر شو، ویل شوي چې د امریکا د متحده ایالاتو دغه پلان له نړیوال قانون څخه جدي سرغړونه ده او یو خطرناک پرمختګ دی.
د عربانو د سولې نوښت د عربي هیوادونو او اسرائیل ترمنځ د وضعیت د بشپړ عادي کېدو او د عربانو او فلسطینیانو له خاورې څخه د اسرائیلو د وتلو ژمنه کړې وه. دا د عربو وړاندیز دی، خو که چیرې د عربو د سولې د خبرو په ټپه درېدلو خبرې کوو، نو د ځان وژنې په معنا دي، ځکه چې عرب لسول نه پرته بل بدیل نه لري.
د ولسمشر ترامپ تر اعلان وروسته چې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژنده، په افغانستان، پاکستان، ایران، کشمیر، اندونیزیا، اردن، فلسطین او ځینې نورو هیوادونو کې پراخې مظاهرې شوې دي او لا هم دا مظاهرې روانې دي.
لومړی هغه وخت را رسېدلی چې اسرائیل باید د فلسطینیانو له خاورې څخه ووځي، دویم فلسطینیان باید خپل استقلال واخلي، دریم فلسطینی مسلمانان باید دا حق ولري چې د الاقصی جومات کې عبادت وکړي.
ټاکل شوې ده چې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس د دسمبر تر 15 مخکې منځنی ختیځ ته سفر وکړي، خو د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس ویلي دي چې د مایک پینس سره به نه ویني. بلخو د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د شنبې په ورځ بروکسل ته له سفر مخکې اروپایی چارواکی په نفاق تورن کړ چې د ولسمشر ترامپ هغه پریکړه غندلې چې بیت المقدس د اسرائیلو د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژنده.
زه د اروپا درناوی کوم، خو زه د دوی دوه ګونی دریځ نشم منلی. ما له اروپا نه د ولسمشر د تاریخي اعلان په اړه د غندنې خبرې اوریدلې دي، خو د دوی لخوا د اسرائیل په خاورې د راکټي بریدونو غندنه نه ده اوریدلې.
د ایران ولسمشر حسن روحانی نن یکشنبه ویل چې په منځنی ختیځ کې د امریکا او اسرائیل لخوا د سیسه به ماته شي.
امریکا به په خپل دسیسه کې کامیاب نه شي، صهیونیزم به په دې دسیسه کې کامیاب نه شي. اسلامي هیوادونه به انشاءالله یوه ورځ بیت المقدس چې د مسلمانانو لومړی قبله و آزاد کړي.
ولسمشر روحانی همدارنګ ویل چې هیواد به په دوو شرطونو د سعودي عربستان سره له سره اړیکې ورغوي.
مونږ له سعودي عربستان څخه د دوه ګامونو غوښتنه کوو، د صهیونیزم سره ناسمه دوستي وشلوي او په یمن کې غیر انساني بمباري بند کړئ. مونږ له سعودي عربستان سره ستونزه نه لرو او کولی شو ښې اړیکې ورسره ولرو.
سعودي عربستان چې په منځني ختیځ کې د متحده ایالاتو یو مهم عربي متحد دی، د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ پریکړه یې چې بیت المقدس د اسرائیلو د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژنده غیر مسؤلانه او د نه منلو وړ بللې ده او له واشنګټن څخه یې غوښتي چې دا پریکړه بیرته واخلي.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیون اوري. د واکسین کولو پراخ مبارزه روانه ده چې د بنگلاديش د کاکس بازار د روهینګیا مهاجرو په کم کې د دیفتریا ناروغي د خبرېدو مخه ونیول شي. خبريال لیسا شلاین په دې باره کې له جنیو نه دا راپور را لېږلی دی.
د دیفتریا ناروغي چې په لسیزو کاله پخوا یې له بنګلادیش نه ټغه ټول شوی و، اوس د روهینګا مهاجرو د کاس بازار په کم کې خپرېږي. د روغتیا نړیوال سازمان رپورټ ورکړی دی چې د شپږو مړو په ګډون څه باندې د 110 مشکوکو پیښو تشخیص شوی دی. د روغتیا د چارو مامورانو خبرداری ورکړی دی چې دا به د یخ د یوې لوی ټوټې یوه وړه برخه وي. دوی وایي مهاجر په بې سارې توګه د ناروغیو په مقابل کې حساس دي، ځکه چې دوی ته کم واکسین شوي دي او په ګڼه ګوڼه غیر صحي کمپونو کې اوسیږي، چې دا بیا د ساري ناروغیو لپاره ډیر مساعد دي. ډبلیو ایچ او نطاقه فضیله شعیب وایي د دې اداره د بنګلادیش د روغتیا او د کورنې هوساینې وزارت یونیسف او انډیوالانو سره په ګډه کار کوي چې د دیفتیریا د ناروغۍ مخه ونیولی شي. دا په لوړه درجه تنفسي ساري ناروغي ده، د علاج له لارې د دې مخه نیول کیږي. شعیب خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
For example, WHO assisted for the basic training of vaccinators in several places in Cox's Bazar for a vaccination campaign targeting all children up to 6 years with pentavalent DPT vaccine and pneumonia vaccines which protect against diphtheria and other
The مثال په توګه WHO د کاکس بازار په یو شمېر سیمو کې د واکسین کولو د مبارزې لپاره واکسیناتورانو ته اساسي ټریننګ یا روزنه ورکوي. هدف یې ټول هغه ماشومان دي چې عمرونه یې شپږو کالو ته رسیږي. د ډی پی ټی 15 اړخیزه واکسین او د سږو د پړسوب واکسین ورته کیږي چې د دیفتیریا او د نورو تنفسي ساري ناروغیو په مقابل کې وژغورل شي. ټاکل شوی ده چې د واکسین کولو دغه مبارزه به 2 هفتې وخت ونیسي. ملګرو ملتونو راپورټ ورکړی دی چې د اګست میاشتې د 15 نیټې نه راپه دیخوا 645,000 روهنګیان د کاکس بازار ته تښتېدلی دي چې په میانمار کې له تاوتریخوالي او تعقیب نه ځانونه سیب ته کړي. د دغو مهاجرو نیمایي ماشومان دي. ډبلیو ایچ او او انډیوالانو یې پخوا د مخنیوي اقداماتو له لارې د کاکس په بازار کې څه باندې 100,000 کسانو په خوله کې د کولورا واکسین قطرې څڅولې دي چې له دغې ناروغۍ نه وژغوري. او دوی په دې وروستیو وختو کې څه باندې 350,000 ماشومانو ته واکسین کړي دي چې له شرې نه وژغوري.
د سیمې او نړۍ په اړه خبرونه او رپورټونه د امریکا غږ آشنا راډیو نه اورئ. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي 14 ورځنی کمپاین نن پای ته ورسېد. په څرنګوالي ما د ښځو چارو وزارت مسلکي مرستیالې سپوږمۍ وردک سره مرکه کړې چې ستاسو پام اورېدو ته راګرځو. د تیرو کلونو په پرتله کمپاین چې دا نن پای ته ورسېده څه توپیر درلود؟
توپیر یې په دې کې و چې ډېر فعالیتونه د خویندو د ورونو په واسطه ګډ ترسره شول او موږ د خوشبختۍ ځای دی چې موږ ځوانه طبقه په خپل څنګ کې لرو. او دغه ځوانان چې د نارینه دي، یعنی هلکان او ځوانان دي، ډېره ښه ونډه، مثبته ونډه پکې واخیسته. د ځوانانو د مینیت خو یو پروګرام جوړ شوی و، د دعوت کړي و، هلته مو خبرې درلودې او هغه مهم مسایل مو سره مطرح کړل. او دغه بحثونه واقعا ډېر تخنیکي او په ډېره ښه توګه سرته ورسېدل. او د دین علماو ونډه پکې اخیستې وه، د موږ په پروګرامونو کې، یعنی د اسلام د دین د کرونا کې دا وڅېړل شول. د صحي د نګانه دغه تاوتریخوالی ډېر ښه وڅېړل شو په دو برنامو کې، دو پروګرامونو کې. او ښځو په خپله جرات کړی وه، دغه متضررو ښځو په خپله جرات کړی وه، هغه خپل پیغامونه یې څه رسامي کړي وو، څه یې په ژوندۍ توګه په خپله خوله وویل چې دوی څه رقم دا تاوتریخوالی سره دوی مخ شوي، څه رقم مبارزه یې کړې، او څه رقم موږ یو څو تنه ښځه معرفي کړي چې دوی په خپلو پښو درېدلې، اوس د کار څښتنې شوي او د ایمایي مرکزونه راوتلي، ځان ته یې ژوند جوړ کړی دی. سل په سلو کې کارونه هغه رقم چې موږ زړه غواړي انوز هم نه تصاره کی عزت چې ډیر لاملونه دي د ټولنه په افغانستان کې کښوان و موږ د پلانونه لرو چې موږ د مرکز نه ډیر غوړو د پلازمین نه ډیر غوړو چې ولاتو ته ان شاء الله
دا غونډه انتقال د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون وی چې په ټولنه او کورنۍ کې د واک نه انډول د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو لامل ګرځي چې یوې د ښځو سره د هغوی د میړونو لخوا د تاوتریخوالي ترسره کیدلو ته اشاره کړې او یا هم په ټولنه کې دغه نا انډولي چې د کلونو کلونو همداسې فرهنګ ګرځېدلی څه رقم به راکمه شي؟
د بشري حقونو شمېره چې دوی وړاندې کوي او همیشه په دې ټینګار کوي چې دغه تاوتریخوالی پورته شوی یا نه، موږ ته اصلا په افغانستان کې یو حادثه او یو واقع هم د منلو وړ نه ده. دا په دوه مانه نه ده چې زه یعنې دا خبر ردوم، یعنې یو شمېره هم ماته د منلو وړ نه ده، مګر د دغو کمیسیون ادعاګانې زه تر یوه حده نه منم، په څه چې یو خو د افغانستان په کچه داسې واحد او یو ډیټابیس موږ نه لیدو چې دغه قضیه او دغه تاوتریخوالی څوک ثبت کېږي په وزارت عدلیه کې، په وزارت داخله کې، د ښځو چارو په وزارت کې، په خپل حقوق بشر په اداره کې. یعنې هغه واحد هغه نه دی معلوم خو موږ په دوه هڅه کې یو چې په وزارت کې باید موږ دغه ډیټابیس جوړ کړو. جوړ شوی دی خو موږ غواړو چې تقویت یې کړو، د ټولو سره یې وصل کړو تر څو چې دا شمېره واقعي شمېره معلومه شي. موږ د کورنیو نه چې پایل ونه کړو، موږ د میندو سره چې کار ونه کړو، په خپله میندې په خپله غېږ کې دغه ماشومان چې ستروي د اولې ورځې نه مور او پلار دغه توپیر د دوی په ذهن کې ورپېچکاري کوي. یعنې هغه د دوی هغه لومړني قدمونه، د دوی هغه لومړی الفبتسی چې زده کوي، هغه پلاره چې ځي، هغه د څښلو خوراک چې زده کوي، هغه هر څه د ژوند چې زده کوي په کور کې د تعبیز او د توپیر سره شروع کیږي.
بله، ساس مشوره داده چې دا د کورنیو کار دی، باید دوی د موضوع ته پام وکړي. په سیمه ایز حکومت والی کې د ښځو د مشارکت زیاتېدل به د تاوتریخوالي مخنیوي وکړي او ګټه به څه وي، او که زیاتېږي نو په کومه طریقه باید زیات شي؟
د سیمه ایز حکومت والی کې د ښځو ونډه به ډېر زیات مثبت تاثیر وکړي، په څه چې د ښځې غږ به تر هغو ځایه چې نه رسېږي هلته څوک نشته چې ورته وي غږ دی. یو د ښځو چارو د رئیس چې هغه هم دومره په غونډو کې حق نه ورکول کېږي، یعنی په څه چې دا یوه وي همیشه په غونډو کې، دا به یو قوت شي که ښځې مثلا څلور پنځه شپږ هلته د رئیسانو د سکتوري رئیسانو په صفت راشي خپله مبارزه ته ادامه ورکړي، د ښځې غږ ورسوي او د ښځې په غوښتنو په حقونو باندې ټینګار وشي. مګر لارې چارې دا دي چې اول خو هغه سهولتونه، هغه نیازمندۍ، هغه مسؤول محیط د کار باید دوی ضمانتی وکړي. هر سکتور، هر وزارت، هر ریاست د دوی ګډون باید په نامه نه وي، د دوی د ظرفیت په جوړولو کې دوی ته حمایت ورکړل شي، زمینه سازي ورته وشي چې دوی ظرفیتونه لوړ شي او یو هوسا یو مسؤول د کاري محیط دوی ته جوړ شي.
بله، ډېره مننه سپوږمۍ وردک کور ودان.
تاسو نن منم
د څو خبرونو غټی کې د متحده ایالاتو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لخوا د اسرائیلو د پایتخت په توګه د بیت المقدس د پیژندلو د اعلان په تعقیب نن بیا په اسلامي نړۍ او عربي هیوادونو کې احتجاجي مظاهرې شوي دي. په بیروت کې د امریکا د سفارت مخې ته یوه غټه مظاهره وشوه. پولیسو د خلکو د تیت او پره کولو په خاطر اوبه وشیندلې او اوښکې بهونکي ګاز استعمال کړ. په اردن، پاکستان، مصر، مالیزیا، ترکیه او د فلسطین تر کنټرول لاندې سیمو کې هم مظاهرې شوي. سږ کال د نوبل د سولې د جایزې اوړونکو د نړۍ په اټومي طاقتونو غږ وکړ چې د اټومي وسلو د محو کولو په خاطر د ملګرو ملتونو تړون لاسلیک کی. سکال دغه نړیواله جایزه د آی سی اے این په نوم ایوی نړیوال ډل ته ورکړل شوې چې په نړۍ کې د اټومي وسلو د ختمولو لپاره فعالیت کوي. او د یمن پخوانی مشر علي عبدالله صالح چې د تېر یکشنبې په ورځ په صنعا کې له حوثیانو سره د خونړیو خطبو دوران کې وژل شوی و، مړی نن په داسې حال کې خاورو ته وسپارل شو چې په جنازه کې صرف څو کسانو او نږدې انډیوالانو ګډون کړی و. پنځه اویا کلن صالح چې د نولس سوه اویا میلادي په لسیزه کې د نظامي کودتا په وخت د یمن د پوځ ډګرمنو د دېرش کال په قدرت کې پاتې شوی و.
رانو ویدیو کې نن ساعت دوه ما پښتو خبری خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدله. پلان لشیبو کې د درخ پرونه اوریدل مهروي تر بیا علامه شي.